مو له ازادي رادیو څخه اوریدله. دوه ساعته وروسته د موسیقي په پروګرام کې د خپل خوښې سندرې اوریدلای سي. اوس سهار 10 بجې سوی او د یو بل یو ساعت خبرونې د خبرېدو وخت. زه سلیم محمد سلیم او سلامونه مې ومني. اوري چې د مناس په هوایي اډه کې پزرګون امریکایي پوځیان افغانستان ته د تګ انتظار کوي. د لوی څارنوالۍ یو هیئت وایي د بلخ د زندانونو وضعیت ښه نه دی. نور رپورټونه هم لرو. تر خبرونو وروسته به در معرفي سي. اوس خبرونه اوري. په پیل کې د کورنی خبرونه او احمد زبیر ژمن.
د افغانستان د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ د انتخاباتو د قانون په اړه د جمهور رئیس د فرمان پر سر د لانجې پترس کې ولسی جرګې نن د عدلي وزیر د استجواب لپاره وربللې دی. د پکتیا امنیتي مسؤلین وایي په ګردیز ښار کې نن سهار یو کس چې د یوناما محلي دفتر ته څنګه د ماین اخدلو هڅه کوله ونیوه. او په نړیوالو خبرونو کې به وایي د چین په لویدیز کې زلزلې په لسګونو کسان وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ د انتخاباتو د قانون په اړه د جمهور رئیس د فرمان پر سر د لانجې پترس کې ولسی جرګې نن د عدلي وزیر حبیب الله غالب د استجواب لپاره وربللې دی. د عدلي وزیر د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس د فرمان ردول غیر قانوني بللی و چې د وکیلانو غوسه را پرولې ده. جمهور رئیس په دې وروستیو کې د انتخاباتو د قانون په اړه یو فرمان صادر کړ چې لمخې په قانون کې ګڼ بدلونونه راتلای شي. که څه هم دغه فرمان ولسی جرګې رد کړی دی، خو تیره ورځ د جمهور رئیس ویاند وحید عمر وویل تر څو پورې چې مشرانو جرګې په اړه پریکړه نه وي کړې د قانون لمخې دا فرمان د تطبیق وړ دی. هغه هم درز وویل د همدغه فرمان لمخې به په نږدې راتلونکي کې د انتخاباتو د شکایتونو د 15 کسیز کمیسیون د دریو بهرنیو غړو پر ځای هم افغانان معرفي شي. د پکتیا امنیتي مسؤلین وایي په ګردیز ښار کې نن سهار یو کس چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت محلي دفتر ترڅنګ د ماین اېښودلو هڅه کوله ونیوه. د پکتیا د امنیت قمانداني سرپرست مل پاسوال غلام دستګیر از رستمیار ازادي راډیو ته وویل چې له نیول شوي کس سره یو ملي سپکه وسله او یو اندازه چاودیدونکي مواد نیول شوي دي. هغه وویل له نوموړي څخه تحقیقات روان دي. د هلمند چارواکي وایي وسلوالو کسانو تیر شپه د دغه ولایت د ګریشک ولسوالۍ د ټولنیزې شورا یو غړی او قومي مشر وواژه. د ګریشک ولسوال حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل ملک عبدالعلي د ماخستن د لمانځه پر سر په جمعات کې د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. تیرونی هم د هلمند په مرجي ولسوالۍ کې د 5 قومي مشرانو مړی وموندل شول. د هغه سیمې دي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف پکې پوځي عملیات ترسره شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت او د افتیک شرکت ترمنځ د 60 میلیونو ډالرو پر ارزښت یو تفاهم لیک لاسلیک شو. بختر دولتي خبری اجانس راپور ورکړی چې د دغه تفاهم لیک لمخې به د افتیک شرکت په کابل، بلخ، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د وسایتو د چک او ترمیمولو خونې جوړې کړي. د کورونا چارو وزیر حنیف اتمر د دغه تفاهم لیک لاسلیک کول وروسته وویل د وسایتو چک او ترمیمول په هیواد کې د چاپیریال د ککړتیا او د ترافیکي پیښو په مخنیوي کې مهم رول لوبولای شي. د افغانستان د ترافیکو مسؤلین وایي په اوس وخت کې په هیواد کې اکثره بار وړونکي او مسافر وړونکي وسایط استهلاک شوي دي چې د چاپیریال د ککړتیا او د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو سبب شوي دي. او د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 15 پوله، یو اروپایي یورو 30 افغانۍ او 80 پوله، یو سټرلینګ پاوند 2 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومنه 30 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ. د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به احمد شیبر وړاندې کړي.
چینایي چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیز کې زلزلې لږ تر لږه 60 تنه وشلې دي. د امریکا د جیولوجي سروې مرکز ویلي دي چې دا زلزله د ریشتر 6.9 درجې وه. د چین د زلزلې ادارې د زلزلې له امله د وژل شویو په برخه کې ویلي دي چې دا معلومات ابتدایي دي او زلزلې ډېر کورونه نړولې دي. د دې لپاره چې سیمه لرې ده نو د ژغورنې عملیات له ستونزو سره مخامخ دي او د ټلیفون لاینونه هم قطع شوي دي. د نړۍ مشرانو په واشنگتن کې د اټومي وسلو د ساتنې په غونډه کې د ایران د اټومي لانجې په اړه هم خبرې وکړې او پر دغه هیواد د احتمالي نویو بندیزونو د لګولو مسله وڅېړله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل متحد ایالات پر ایران د داسې بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي چې سخت وي او د دومره وخت لپاره وي چې نتیجه ورکړي. د روسیې ولسمشر دیمتری مدویدف وویل بندیزونه باید د اټومي وسلو د جوړېدو د مخنیوي لپاره کار ورکړي، داسې نه وي چې عادي خلک متاثره کړي. د هند سریاسم منموهن سنگ وویل د باراک اوباما ته ویلي دي چې نوی ډیلی له نویو بندیزونو سره مخالف دی او له داسې اقداماتو سره هم سلا نه دی چې یوازې بېوزله هیوادونه اغېزمنوي. رپورټونه وایي چې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان جنګي جټ الوتکو د تېرې اونۍ په پای کې یو اویا ملکیان وژلي دي. د پاکستان پوځ د ملکیانو وژنه رد کړې ده، خو یوه حکومتي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې خپل نوم نه دی اخیستی وویل حکومت 1,500,000 ډالره د خیبر ایجنسۍ قبایلي سیمې په یوه لرې پراته کلي کې د قربانیانو پر کورونو ویشلي دي. چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیانو، خو په خیبر ایجنسۍ کې یوه عالي رتبه چارواکي شفیع الله خان د سیمې له قومي مشرانو بخښنه وغوښته. نوموړي تایید کړه چې وژل شوي اکثره بېګناه کلیوال وو. پرون هم یو قومي مخبر ادعا وکړه چې د دوشنبه په شپه د امریکا په هوایی حمله کې 13 ملکیان وژل شوي، خو د پاکستان پوځ ویلي چې په پیښه کې 4 سختریز وسلوال وژل شوي دي. ټاکل شوی یو عالي رتبه امریکایي چارواکی نن قرغیزستان ته ولاړ شي چې د موقت حکومت له مشر سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال رابرټ بالک به د موقت حکومت له مشر روزا اوتنبایووا او نورو مشرانو سره وګوري، وروسته له هغه چې تېره اونۍ د دې هیواد ولسمشر کورمان بیک باکیف له خپل مقام څخه د مخالفانو له تاوتریخوالي ډک پاسون کې لرې شو. دا به لومړنی عالي رتبه امریکایي چارواکی وي چې دغه هیواد ته تر دې بدلون وروسته سفر کوي. نن به همداراز د قرغیزستان د موقت حکومت د مشر مرستیال الماس اتنبایوف د خبرو لپاره ماسکاو ته ولاړ شي. د قرغیزستان ولسمشر کورمان بیک باکیف ویلي دي که موقت حکومت د ده او د ده د کورنۍ امن تضمین کړي، دی به استعفا ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د پولند ولسمشر لیخ کازینسکی او د هغه د میرمنې ماریا د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. دوی په روسیه کې د الوتکې د سقوط په نتیجه کې مړه شول. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وویل چې ولسمشر اوباما به کاراکوف ته سفر وکړي چې خپل متحد هیواد پولند ته د خپلې خواشنۍ مراتب وړاندې کړي. د کازینسکی او د هغه د میرمنې جسدونه به د یکشنبې په ورځ په کاراکوف کې واویل ماڼۍ ته یوړل شي. دوی دواړه له څلور نوي نورو سره یو ځای تېره شنبه د روسیې سمولینسک ښار ته نږدې د الوتکې د سقوط په نتیجه کې مړه شول. د پولند حکومت ویان پاول ګراس پرون وویل چې تر چهارشنبه پورې به د دې پیښې د 10 نورو قربانیانو مړي ورساته انتقال شي، خو نوموړي د دغو وژل شویو د هویت په اړه څه ونه ویل. میشل اوباما مکسیکو ته رسېدلې ده، وروسته تر دې چې باراک اوباما د امریکا ولسمشر شوی دی. دا د هغه د میرمنې لومړنی سفر دی چې بهر ته یې یوازې کوي. میشل اوباما به په مکسیکو ښار کې 2 ورځې تیرې کړي. دا مخکې تر دې چې پرون ناوخته مکسیکو ته ورسېږي، د هیتی په مرکز پورتو پرنس کې تم شوه څو هلته د 3 میاشتې مخکې زلزلې ویرانی وګوري. دا د دې سات خبرونه.
لس بجې او اته دقیقې دي. پروانه خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي اوري چې 14,000 امریکایي پوځیان د مناس په هوایی اډه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي. بیا هم ملکی تلفات او په اړه د امریکا د دفاع وزیر خبرې او د ځینو نړیوالو رسپانو تبصره. د لوی څارنوالۍ یو هیئت وایي د بلخ د زندانونو وضعیت بد دی. د یو بندي زوی
سارانوال ته ورغللو، دغه چې پلار مې خوشی کا موږ کور کې نور څوک نشته، زه یم، مور مې دی، وړکی ورور مې ده.
د ځینو نورو مطالبو او تحلیلونو تر څنګ 2:19 پروګرامونه هم اوري. کور کلی او د ګوړې اچار. د قرغیزستان د مناس په هوایی اډه کې 14,000 امریکایي سرتیری انتظار دي چې افغانستان ته ولاړ سي. په قرغیزستان کې د وروستیو شخړو له امله د مناس په هوایی اډه کې د امریکایي پوځیانو فعالیتونه ټاکنی سوي دي او د روسیې ولسمشر د قرغیزستان وضعیت له افغانستان سره پرتله کړی دی. د موضوع تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې اوري.
د روسیې ولسمشر دیمتری مدویدف د قرغیزستان پیشو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي چې دغه هیواد د کورنۍ جګړې په درشل کې دی او ترې دوهم افغانستان جوړیږي. د قرغزستان پیشبه افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر عملیاتو شایع غیز وکړي. البته د تیر اونۍ له خونړیو پیښو وروسته امریکایي ځواکونو څرګنده کړه چې تر اوسه دغو پیښو په افغانستان کې د دوی پر عملیاتو تاثیر نه دی کړی. تیر اونۍ په قرغزستان کې تر اتیا ډېر کسان ووژل شول او د حکومت پر ضد مظاهرو کې په سلګونو نور زخمیان شول. امریکا په قرغزستان کې د بناس هوایي اډه اجاره کړې ده او له دې اډې افغانستان ته د خپلو پوځیانو او د ناټو د عسکرو لپاره اکمالات کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان لپاره په خپلې نوې ستراتیژۍ کې د اضافي عسکرو د استولو پریکړه کړې ده. ټاکل شوې ده چې دغه پوځیان هم د مناس ته هوایي اډې له لارې افغانستان ته انتقال شي. د دغو پوځیانو یوه برخه مخکې له افغانستان ته رسېدلې ده، خو نورې په لاره کې دي. په منځنۍ آسیا او سیمه کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرویس پرون په امریکا کې خبریالانو ته وویل افغانستان ته د امریکا د اضافي پوځیانو په استونه کې د قرغزستان شخړو ستونزه نه ده پیدا کړې. جنرال ډیوډ پیټرویس وویل نږدې 14,000 عسکر د قرغزستان په مناس هوایي اډې کې دي. دا د هغو 1,500 پوځیانو یوه ډله ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې افغانستان ته روان کال د استولو ژمنه کړې ده. تیر اونۍ وروسته تر دې چې په قرغزستان کې د حکومت پر ضد د اپوزیسیون ډلو پاڅون وکړ او لږ تر لږه اتیا تنه ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول، د مناس له هوایي ډګره افغانستان ته د عسکرو استول ودرېدل. د روسیې ولسمشر دیمیتر میدویدف چې په واشنګټن کې پرون د اتومي وسلو د خپراوي د مخنیوي د مشرانو په غونډه کې برخه اخیستې وه، خبریالانو ته وویل موږ باید له قرغزستان سره مرسته وکړو چې ستونزه یې په سوله ییز ډول هوارې شي، که نه دا هېواد به په بل افغانستان بدل شي. په قرغزستان کې واکمنې شوې ادارې پرون ولسمشر قربان بیک باکیف ته خبرداری ورکړ که چېرته استعفا ورنه کړي وبنیول شي. باکیف له دې خبرداري وروسته د قرغزستان په جنوب کې د جلال آباد په نوم ښار کې وویل په کومو شرایطو چې زه استعفا ته تیار یم هغه دا دی که چېرته اپوزیسیون د قرغزستان خلکو ته ضمانت ورکوي چې وسلوال فعالیتونه به بندوي، له چورتالانه به لاس اخلي، ګرځولې شتمنۍ به بیرته سپاري او زما او زما د کورنۍ د سر ضمانت راکوي، نو بیا استعفا ته چمتو یم. د قرغزستان د مناس له هوایي ډګره په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو لپاره اکمالات کیږي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم ویلي دي چې د قرغزستان پیښو په افغانستان کې تر اوسه د نړیوالو ځواکونو پر عملیاتو تاثیر نه دی کړی.
ومو اوریدل چې د قرغزستان په مناس هوایي اډه کې 14,000 امریکایي پوځیان افغانستان ته د تګ په انتظار دي او د روسیې ولسمشر د قرغزستان وضعیت د افغانستان له وضعیت سره پرتله کړی چې جګړې او تلفات پکې پای ته نه دي رسیدلي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مسله خورا مهمه یاده کړه او ژمنه یې وکړه چې د دغو پیښو جدي تحقیقات به کیږي. رابرټ ګیټس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د څلورو ملکیانو له وژنې وروسته په دې اړه څرګندونې کړي چې د موضوع تفصیل یو ځل بیا احمد شیبر خبري.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي امریکا په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوبلې مسلې ته ډیر جدي ده. د رابرټ ګیټس په وینا په دې برخه کې هر قضیه باید وڅېړل شي او هغه هم د دې لپاره نه چې ځواب ورته وویل شي، بلکې د دې لپاره چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ډیر ځلې داسې شوي دي چې ملکیان وژل شوي، چې دې مسلې د افغانستان د حکومت او د هغه د لویدیځو متحدانو ترمنځ فاصله رامنځته کړې ده. د امریکا دفاع وزیر دې مسلې ته اشاره وکړه او ویل کله چې ملکیانو ته تلفات واوړي یا طالبان د هغوی پر کورونو یرغل وکړي نو دا د تاسف خبره ده. خو رابرټ ګیټس زیاته کړه چې واقعیت باید ومنو، موږ په جګړه کې یو. د امریکا دفاع وزیر بیا په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل خبرې اقتباس کړي چې وایي هیڅوک په جګړې کې تر دې ډېره هڅه د ملکیانو د مرجوبلې د مخنیوي په برخه کې نشي کولای. د امریکا دفاع وزیر د خپلو څرګندونو په دوام وویل مکریسټل په دې پوهیږي چې ملکي تلفات په افغانستان کې د دوی د هڅو مخه نیسي. رابرټ ګیټس د ملکي تلفاتو په اړه وروسته تر دې پیرو ته د سفر پر مهال څرګندونې وکړې چې یوه ورځ مخکې تر دې د دوشنبې په ورځ په کندهار کې د مسافرو پر یوه بس نړیوالو ځواکونو ډزې وکړې. له دې پیښې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمري بشري ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
ساحه سنزری در امتداد شاهرا زمانی که در عقب کاروان قوتهای ایساف بر حرکت بودند از طرف قوات ها بالایشان انداخت صورت گرفته که با تاسف 4 تن از هموطنان ملکی ما به شهادت میرسه و حدود 18 تن دیگرشان زخمی شدند.
در افغانستان د کورونی و چار وزارت شمنه کرده چه ده دی پیش تحقیقات بکیشه. په کندهار کې پرون خلکو د حکومت او حامد کرزی پر ضد شعارونه ورکړل او پر ملکیانو یې د نړیوالو ځواکونو له لورې کړې ډزې وغندلې.
په رپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې به د ملکي تلفاتو په اړه تحقیقات کیږي. پر ملکي تلفاتو ځینو غربي ورځپاڼو هم تبصرې خپرې کړي. جانه قاله کوزي دغه ورځپاڼې لوستې او د دغو تبصرو لنډیز له تاسو سره شریکوي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د ائتلافي ځواکونو لخوا په کندهار کې د دوشنبې په ورځ د ښځو او ماشومانو په شمول د ملکي خلکو د وژنې په اړه مقالې او مضمونونه لیکلي او د دې عمل عواقب یې ناوړه بللي دي. لندن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په دې اړه لیکلي، د ائتلافي ځواکونو په ډزو کې د ښځو او کوچنیانو وژنه او هغه هم په کندهار ولایت کې چې ډېر ژر به پکې د امریکایي ځواکونو په مشرۍ پوځي عملیات پیل شي د خلکو په ذهنونو منفي اغېز کوي. ټایمز ورځپاڼې په کندهار کې د یو قومي مشر خبر راخستې چې وایي په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو له پیل مخکې د خلکو مرګ ژوبله پیل شوې ده. ورځپاڼه د قومي مشر د خبرو په دوام کې لیکي، که د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکي خلکو مرګ ژوبله همداسې دوام وکړي نو په دې ځواکونو باندې د خلکو باور به له منځه لاړ شي. ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ناتو د ملکي استازي مارک سیډول خبرې هم راخستې چې وایي ناتو غواړي د سیمې له خلکو سره له جرګې او مشورو وروسته په دوبه کې عملیاتو او بریتا لار هواره کړي. د ورځپاڼې په باور د ملکي خلکو د سپرلۍ په بس باندې د ائتلافي ځواکونو په ډزو سره به په کندهار کې بریتا رسېدل ډېر ګران وي. ورځپاڼه زیاتوي په کندهار کې د عملیاتو د بری لپاره د قومي مشرانو رضایت او ملاتړ ډېر مهم ده او جمهور رئیس کرزي تېره اونۍ کندهار ته د سفر په مهال ویلي وو یوازې په هغه صورت کې به په کندهار کې د امید په نامه پوځي عملیاتو ته اجازه ورکړي چې قومي مشرانې ملاتړ وکړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د هلمند ولایت په مارجي کې د امریکایي ځواکونو عملیاتو ته اشاره کړې او لیکي په مارجي کې د عملیاتو له پرمختګ او له سیمې څخه د طالب وسلوالو له ایستلو سره سره د خلکو امنیت نه دی تامین. د سیمې یو قومي مشر سلطان محمد شاه لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي په مارجي کې هیڅوک ازادانه تګ راتګ نشي کولای او هیڅوک نه پوهیږي چې څو قدمه وړاندې به څه واقع کیږي. ورځپاڼه د ځایي خلکو له خولې لیکي طالبان په مارجې کې خلک وهي او ټکوي او څوک یې مخه هم نه نیسي. د مارجې اوسیدونکي وایي تر اوسه په ښار کې خلکو ته د اساسي خدمتونو د برابرولو شوې وعدې نه دي عملي شوي او که چیرې وضع په همدې ډول دوام وکړي نو زیات شمېر اوسیدونکي به خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د لوی سرنوالي هیئت ویلي دي چې د بلخ د زندان وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه هیئت له عدلي وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د زندانونو وضعیت ته پاملرنه وکړي. له مزار شریف څخه سمیع الله غوښتون رپورټ لري.
د حقوقي مسایلو په پیښه کې څوک په زندان کې اچول د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د قانون خلاف عمل ګڼي. د سه شنبې پر ورځ د لوی څارنوالۍ مرستیال د رسنیو سره یو ځای د بلخ د عمومي زندان څخه د کتنې پر مهال وویل چې د بلخ زندان زندانیان د مبسونو د ټولو ټاکلو معیارونو له حقونو بې برخې دي او نه پوهېږم چې د عدلیې وزارت رهبرۍ تر اوسه په دې هکله ولې څه اقدام نه دی کړی.
که به هر نفر محبوس در حدود نیم متر مربع جا
دغه زندان داسې حالت لري په یوه خونه کې کابو لس په دولسو مترو یا لس په لسو مترو کې تر اویا زیات کسان یا په یوه وړه خونه کې دوه په یو نیم متر کې اته کسان اچول شوي دي چې د هر زندانی لپاره نیم متر مربع ځای دی. که چیرې دوی پکې ودرول شي شاید ځای شي. که استراحت پکې وکړي هیڅ استراحت نشي کولای. نوموړی د عدلیې وزارت له چارواکو څخه هیله من شو چې د دغه ستونزو هوارولو ته د لومړیتوب ورکړي. د بلخ د ولایتي چارواکو لخوا د بلخ د زندان د جوړولو لپاره د حیرتانو په درې لارو کې یو ځای انتخاب شوی چې په جوړولو د ایتالیا هیواد په مالی مرسته په زرګونه امریکایي ډالر ولګول شول. اوس وایي چې له سره بل ځای زندان جوړوي چې د لوی څارنوالۍ د هیئت مشر رحمت الله نظري پاکله وایي
موږ د همدغه پاره راغلي یو. تر اوسه په دې مورد کې زموږ سره کومه اطلاع موجوده نه وه او نوې همدغه خبره واورېده چې دلته مځکه ورکړ شوې او څو کار هم شوی دی او کار بیرته موږ به دغه وڅېړو. د موګایتان به دا قضیه وڅېړي او به وروسته به په د وزارت عدلیې سره هم په دې مورد کې خبرې وکړو.
خو د بلخ په ولایت کې موجودو زندانیانو د لوی چرندولې هیئت وویل چې دوی تر ټولو د مخه د تاړتیا لري او هیله من دي چې دوسیې په وخت سره حل فصل او برخلیک یې وټاکل شي. چې یو تن زندانی وایي
وظیفه مې درلوده فرا کې شرکت کې ساختماني شرکت کې په اردو ته چې ځای جوړوي دغه لوی اختر نه څو ورځې مخکې راغلی یم. د اختر د کور ته راغلی یم چې راغلم عملیات شروع شو. زه تېدلته ډېر کسان یې ونیول موږ هم کور ته راغلی سهار وخت چې راپورت شم او دا څه ته چې ګورم بانک په سر باندې پولیسان ولاړ شاوخوا ویلې ونیولې تلاشي مې ورسره شروع تلاشي چې وکړله لاس مې راباندې
په همدې توګه یو شمېر زیات کسان شکایت کوي. په بلخ ولایت کې د اساسي قانون د 23 ماده او د قضایي کمیسیون د 1 شپږ اتیاوم مسوبې خلاف په حقوقي مسایلو کې دوی په زندان کې اچول کیږي. د لوی څارندوالۍ مرستیال رحمت الله نظري هم په حقوقي مسایلو کې د چا تعقیب او زنداني کول غیر قانوني بولي.
حقوقي مسایلو کې رښتیا هم د خبر منم چې هیڅوک باید بندي نشي. که چېرې د تاسو سره دغسې کوم فاکت یا پوینټ وي چې څوک په حقوقي مسله کې بندي شوي وي، تاسو لطفا موږ ته وښایئ، موږ به یې برسې.
خو د مزار شریف د نساجۍ سیمې د خالقداد د متوسطه ښوونځي د 5م ټولګي زده کوونکی چې پلار یې د یوې حقوقي مسلې په خاطر د 20 ورځو را په دېخوا د نریشایي ولسوالۍ په تعقیب خانه کې دی وایي:
زما نوم والد دی، پلار نوم محمد عالم دی. پلار مې موږ ته قرض راکړه، موږ حقوق بشر ته ورغلو، یونما ته ورغلو، سارانوال ته ورغلو. دوی خو چې پلار مې خوشی کا، موږ کور کې نور څوک نشته. زه یم، مور مې دی، وړکی ورور مې ده، نور څوک نشته. دوی خاطر چې وچ ډوډۍ پیدا کړو، زه سما بوټونه پالشوم. پلار مې تر اوسه چا نه دی خوشی.
د چارو کارپوهان وایي کله چې په قضایي ارګانونو ملي پولیسو کې اصلاحات رامنځته د اداري فساد مخنیوي وشي، په نورو دولتي او غیر دولتي ادارو کې په خپله د اداري فساد مخنیوي کېږي او قانون به حاکم وي.
ومورېدل چې د لوی څارنوالۍ یوه هیئت د بلخ د زندانونو وضعیت ناوړه بللی. زیات کسان په دې باور دي چې په عدلي او قضایي ادارو کې د اداري فساد موجودیت دغه ستونزه پراخه کړې ده. خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت غواړي په صحي سکتور کې د اداري فساد مخه ونیسي او په دې هدف یې یوه کمیټه هم جوړه کړې ده. د زکی غیاسي په رپورټ کې په دې اړه نور معلومات اوري.
د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر وایي چې اداري فساد یو لوی ګواښ دی او باید د دې پدیدې په لمنځه وړلو کې په ګډه کار وشي. ډاکټر سرای دلیل چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د روغتیا سکتور په برخه کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د یوې ځانګړې کمیټې د جوړېدو اعلان وکړ، وویل دغه کمیټه د امیر روغتیا وزارت په نوښت جوړه شوې او هدف یې دا دی چې په روغتیایي سکتور کې د اداري فساد ریښې وچې کړي.
اقداماتی که صورت خواهد گرفت بر اساس قانون و
دوایی کوم اقدامات چی کیگی هغه به قانون پر اساس وی، او موږ د اقدامات اړوند قانوني ادارو په مرسته یو ځای ترسره کوو. په دې برخه کې موږ د خلکو او مطبوعاتو مرسته هم غواړو. د اداري فساد پر وړاندې مبارزه یو سخت کار دی، اسانه کار نه دی. موږ د دې موضوع سختوالی او پیچلتیا باندې پویو او په دې برخه کې به ګام په ګام پر مخ ځو.
قدم به قدم پیش خاط رفتیم.
مېرمن دلیل په داس حال کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه چې په دې غونډه کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر محمد یاسین عثماني هم ګډون کړی و. ښاغلی عثماني وویل اوسمهال په افغانستان کې اداري فساد لمن پراخه شوې چې ډېر فساد په دریو مهمو سکتورونو یعنی افغان دولت، خصوصي سکتور او له افغانستان سره په نړیوالو مرسته کوونکو موسسو کې دی. نوموړي وویل چې د ریفورم په نوم په دولتي ادارو کې اداري فساد ته لمن وهل کیږي. ښاغلی عثماني یو شمېر نړیوالې مرسته کوونکې موسسې تورنې کړې چې له افغانستان سره د خپلو مرستو قراردادونه په انګریزي ژبه لاسلیک کوي، چې په دې تړونونو کې پیچلي انګریزي اصطلاحات کارول کیږي، او کله چې په دې تړونونو کې کومه د فساد خبر راپورته شي نو بیا افغاني لورې ملامت ګڼل کیږي.
قراردادهایی را که شما با کمپانی خارج میکنین به لسان خارجی است.
تاس چې له بهرنۍ کمپنۍ سره قراردادونه لاسلیک کوي هغه په بهرنۍ ژبه دي، نو کله چې افغان مامور د دې ډول قرارداد پلي کوونکی وي او هغه په محتوا باندې پوه نسي، هغه څه کولای سي؟ څارنوال هم راځي هغه مامور تر ګریوان نیسي. نو بهرنۍ کمپنۍ هم باید د قرارداد پر مهال زموږ ملي رسمي ژبې ومني او قرارداد پرې وکړي. په بهرنۍ ژبه سو قراردادونو کې داسې کلمې او جملې استعمال شوي چې د ادعا یا د جنجال پر مهال هیڅکله افغاني لوري نه بدلې کیږي او نه سوي. هر هغه قرارداد چې نه غواړي د افغانستان پر رسمي ژبو باندې قرارداد وکړي نه یې کوي، الله دې عمل سي.
هر قراردادی کې نه میخواهي کې په لسان رسمي افغانستان قرارداد امضا نکنه، خدا حافظش باشه.
ښاغلی عثماني په افغانستان کې د اداري فساد زیاتوالي لاملونه په افغانستان کې د پیچلو قوانینو پلي کول، مجرمینو ته د سزا نه ورکول او مهمو پوستونو ته د ناغړو کسانو مقررول وښودل. نوموړی وایي دوی هڅه کوي سږ کال د اداري اصلاحاتو د کمیسیون په مرسته 2000 ملکي کارکوونکي د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې وروزي. په افغانستان کې داسې مهال د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره هڅې ګړندې کیږي چې افغان ولسمشر د خپل دوهم ځلې ولسمشریز دورې د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د افغان دولتي ادارو څخه به د اداري فساد ریښې وباسي. خو کتونکي د اداري فساد پر وړاندې روانه مبارزه ګټوره نه بولي او وایي که چیرې دغه مبارزه په دې توګه دوام وکړي نو په دې به ونه توانېږي چې اداري فساد له منځه یوسي.
اوس به له حمید مومند څخه اورو چې نن په کابل کې ورځپاڼو پر افغانستان څه تبصرې خپرې کړي.
سرنوش په خپل لومړي مخ کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې راغستې او د هغه په حواله لیکلی چې په افغانستان کې د اوسنیو ستونزو اصلي لامل په بن کې پښتنو ته ناپاملرنه وه. ورځپاڼې په دوام کې د یو افغان کتونکي په حواله لیکلی چې د ملي بڼ خبرې پر ځای دی خو بنسټ ایښودونکي خپله لویدیځوال دی. ورځپاڼې د همدې مخ په یو څېړنیز مطلب کې بیا په دې مسلې بحث کړی چې هلمند ولې د القاعده او بهرنیانو ترمنځ د جنګ ډګر ګرځېدلی دی. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو فعالیتونو ته کتنه کړې او د دوی په وړاندې د ملګرو ملتونو مسؤلیتونو ته ګوته نیولې. هیواد بیا د خپل لومړي مغټ سرلیک د افغان ولسمشر په اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یو مطلب ته ځانګړی کړی او لیکلی دی چې ښاغلی کرزی یو ډېر باوري سیاستوال دی چې کولی شي خپله دنده په سمه توګه ادا کړي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلی چې ښاغلی کرزی د افغانستان منتخب ولسمشر دی او بل هیڅوک له هغه زیات د رهبري معیارونه نشي پوره کولی. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په کابل کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د همغږي کولو لپاره جوړه شوې غونډې ته په اشاره لیکلی چې همغږي د بری لار ده او ګډوډي د ماتې. خدمتګر بیا په مطلب کې د طالبانو د پوځي او مالی ملاتړ مسله راغستې او لیکلی دی چې دوی تر ډیره د فارس خلیج له شاوخوا هیوادونو تمویلیږي او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي په افغانستان کې خپلو ملګرو ته وسلې برابروي. په ورځپاڼه کې د ولسمشر کرزي په وړاندې د ځینو لویدیځو کړیو دریڅه هم کتنه شوې او په دې ترڅ کې د ولسمشر د رور په حواله لیکل شوې چې یو شمېر امریکایي کړۍ تر طالبانو پر کرزي زیات لګېږي. ورځپاڼې په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام په مسله هم بحث کړی او په دې ترڅ کې پوښتلی دی چې له ایران سره د بندیانو او مجرمونو د تبادلې د تړون برخه لیک څه شو. افغانستان ټایمز بیا په خپله سرمقاله کې په هیواد کې د ښځو روان حالت څېړلې او په دې اړه شتو اندېښنو ته په اشاره لیکلی دی چې دوی لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. په ورځپاڼه کې له افغانستان سره د کېدونکو مرستو د لګولو په څرنګوالي هم بحث شوی او لیکل شوی چې افغان چارواکي غواړي چې دا مرستې د دوی له لارې ولګولی شي. ورځپاڼه خپل نننی کارتون بیا په افغانستان کې د اداري فساد ستونزې ته ځانګړې کړې او پکې اداري فساد یوه داسې ستره بلا ښودل شوی چې افغانستان ترې د ځان د خلاصون لپاره فریاد کوي. اصلاح اوانیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. انیس بیا په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو مسلې ته په اشاره له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو توقعاتو ته کتنه کړې. خو اصلاح بیا په افغانستان کې کرنیزو حاصلاتو ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې او لیکلی دی چې دا حاصلات باید له طبیعي افاتو څخه وژغورل شي. او ملي ارمان بیا د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک لیکلی چې طالبانو په افغانستان کې د خپلو پوځي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره $10 میلیونه ځانګړي کړي دي. د ورځپاڼې هم د طالبانو د تمویل مسله راغستې او د شپېکل ورځپاڼې په حواله لیکلی چې د خلیج فارس عربي هیوادونه د دوی اساسي تمویلونکي دي. او په ورځپاڼه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه د ولسي جرګې د ځینو غړو په حواله لیکل شوی چې دوی د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره نه بلکې د خپلو سیاسي اهدافو لپاره راغلي دي.
د لغمان امنیتي مسؤلینو د دې ولایت په الینګر ولسوالۍ کې پرون د هیروینو جوړولو یوه فابریکه ویجاړه کړه. لوښي او وسایل ضبط او په تورې دوه تنه هم نیولی دي. په اړه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال داود وفا رپورټ لري.
د لغمان امنیه قمندان جنرال عبدالکریم عمریار وویل د هیروینو د تولید د فابریکې خاوند د خزینه په برقه کې په تیښته بریالی شوی. د وویل
ما قرار راپور کشف گذاشتیم در ولسوالی الینگار سنگر یک فابریکه روینسازی پیدا شده است و فعالیت میکنه.
جنرال عمریار وای د کشفی ریپورتونو په اساس د لغمان ولایت د الینگار ولسوالی په سنگر کې د هیروینو د تولید کارخانه جوړه شوې او فعالیت کاوه. زموږ د الینگار ولسوالی او د مخدره موادو ضد پولیسو پرې عملیات ترسره کړل. د غیرت په نامه د کارخانه خاون موجود و چې پولیسو کارخانه کلا بند کړه. د موظف سارنوال په وړاندې پلټنه پیل شوه. خو په دغه دوران کې د کارخانه خاون غیرت د خزینه او په لباس کې وتښتید. په تور مو د غیرت یو ورور او یو کاریګر نیولای دی. لغمان امنیه قمندان وویل د کارخانه لوازم تازه و چاپین دا پین و خټه او ځینې نور د پولیسو لاس ته لوېدلي لغمان امنیه قمندانۍ ته راوړل شوي او د پولیسو تر څېړنې لاندې دي. لغمان امنیه قمندان جنرال عمریار د نیول شویو هیروینو او واپینو اندازه ونه ښوده. خو ویویل د څلوېښت په شپېتو کیلو په شاوخوا کې کیمیاوي مواد نیولي. قمندان وویل دوی د تشخیص پوره امکانات نه لري او تخنیکي مسؤلین به یې سره جلا کړي. د هیروینو د تولید کارخانې مخکې اکثرا په سرحدي سیمو کې موجودې وي. خو د دغه کارخانې په کشف پته ولګېده چې ښایي په دغه ولایت کې نورې دا ډول کارخانې هم وي. د لغمان امنیه قمندان په دې اړه وایي دی وایي ځینې راپورونه لرو چې زموږ تر کار لاندې دي. اوس مو دا کارخانه ومونده او وروسته به د نورو په اړه هم معلومات خپروو.
د د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
وړاندې په خبرونه کې اوري چې د اټومي وسلو په برخه کې د امریکا د ولسمشر د غوښتنې ملاتړ زیاتو هیوادونو کړی. دغه ورځ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، کور کلی او د ګوړې اچار. خو تر هغه مخکې لس نیمې بجې دي. له احمد شیبر څخه خبرونه اورو په لنډو کې.
د افغانستان د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ د انتخاباتو د قانون پر سر د لانجې په ترڅ کې ولسی جرګه نن د عدلي وزیر حبیب الله غالب د استجواب لپاره وربللی دی. د پکتیا امنیتي مسؤلان وایي په ګردیز ښار کې یو کس چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت محلي دفتر تر څنګ د ماین ایښودلو هڅه کوله ونیوه. د هلمند چارواکي وایي ولسوالو کسانو تیره شپه د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د ټولنیزې شورا یو غړی او قومي مشر وواشه. د چین د حکومتي رسنیو له راپورټونو سره سم د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د شوې زلزلې د قربانیانو شمیر نږدې 300 ته رسیدلی دی او له راپورټونو سره سم تر 2000 ډیر کسان ژوبل شوي دي. د نړۍ مشرانو په واشنگټن کې پرون د اټومي وسلو د ساتنې په غونډه کې د ایران د اټومي لانجې په اړه هم خبرې وکړې او پر دغه هیواد د احتمالي نویو بندیزونو د لګولو مسله وڅېړله.
د اټومي وسلو په برخه کې د امریکا د ولسمشر د غوښتنې ملاتړ د نړۍ د 28 هیوادونو مشرانو وکړ. باراک اوباما د اټومي وسلو په برخه کې په واشنگټن کې د مشرانو په غونډه کې څرګنده کړه چې د نړۍ اټومي وسلې باید خوندي سي. له واشنگټن د هیتر ماهر رالېږلي رپورټ احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د 28 هیوادونو د مشرانو په غونډه کې څرګنده کړه چې په نړۍ کې باید هغه اټومي وسلې خوندي شي چې خوندي نه دي. باراک اوباما په خبري غونډه کې وویل د نړۍ مشرانو موافقه وکړه چې غوره لار دا ده چې په نړۍ کې د تروریزم مخه ونیول شي او د اټومي فعالیتونو په برخه کې د هیوادونو خپل سرې هڅې ډپ شي.
I am very pleased that all the nations represented here have endorsed the goal that I outlined in Prague 1 year ago.
زه ډیر خوشاله یم چې ټول هیوادونه دلته استازي توپ لري او زما له هغې غوښتنې سره سلا کوي چې کال مخکې ما په پراګ کې اعلان کړی و چې د څلورو قانونو په ترڅ کې دي د نړۍ ټولې هغه اټومي وسلې او وسایل چې خوندي نه دي خوندي سي. دا له هیلو ډک هدف دی او اسانه هم نه دی، خو د ستر تهدید اړتیا او حتی د اټومي تروریستي یوې هڅې امکانات موږ اړباسي چې لاس په کار سو. دا هغه هدف دی چې ترلاسه کېدای سي.
And this is a goal that can be achieved.
دا ټومي وسلو د محدودیت هڅې د باراک اوباما ادارې پیل کړې دي او تیرونی هم د امریکا ولسمشر په پراګ کې د روسیې ولسمشر دیمتری میدفیدف سره د سٹارټ په نوم د ټومي وسلو د کمیډو نوې تړون لاسلیک کړ چې له دې سره به امریکا او روسیه دواړه یو شمېر ټومي وسلې لري کوي. د واشنگټن د مشرانو په غونډه کې تمرکز پر دې و چې ټومي وسلې د القاعده شبکې په څیر تروریستي ډلې ترلاسه نه کړي. واشنگټن داسې انګیري چې القاعده له څو کلونو راهیسې دا هڅه کوي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر غونډې ته وویل که چیرته د اټومي وسلو یوه وړه برخه هم د تروریستانو لاسته ولوي شي نو ستر ناورین به رامنځته کړي.
نوکلیر ماتیریالز دټ کډ بی سولډ اور سټولن اند فیشنډ انټو ا نوکلیر وېپن ایگزیست ان دزنز اف نیشنز.
اټومي مواد چې په لسګونو هیوادونو کې ستا شای خرڅ یا غلا او په اټومي وسلو بدل سي. داسې چې د پلاتونیم یوه وړه برخه د یوې مڼې په اندازه شای په سلګونو زره بېګونه انسانان ووژني. تروریستي ډلو لکه القاعده هڅې کړې دي چې دغه مواد د اټومي وسلو لپاره ترلاسه کړي. که چیرې دوی دا ترلاسه کړي نو له شک پرته چې استعمال یې کړي.
د واشنگټن د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې له ملګرو ملتونو سره او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره خپل همکاري زیاته کړي څو په نړۍ کې د اټومي خپل سرې هڅو مخه ونیول شي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه کاری فضلی د زابر سرګنده او سالي څخه کاټ په کمات کې د نظام د رساري ځواب چې تقریبا کار کیږي د کیرا چولو کار شروع شوی دی. په متاسف په ناتر اوسه هینا 100 کیلومتر پخ شوی دی او هغه هم په داسې اندازه جوړ شوی دی چې د جوړو کار شروع ده او د شاده خوا د په سړک ډېر په کډای کډای شوی دی چې د موټر د سړې انټرنري څلاس دی. زما د ځبن والي د صدا هله د سړک دې طرف ته توجه وکړي او په کې کدا فشار او د سړک په جوړو کې د مختیر مواد استعمال نکړي.
د پرې د خاص او د نګان کې نه تماشي ما د خاص نو سوالي کې سرکونه په هکړي سرک پکړې د نسټي کې دوه مېسي او سرک اوس بالکل د کار نه دی درې او موږ زور چلاته دا خوایې چې دې باندې غوړو.
کور کله
جوړون کې نور محمد لهو
ګران اوریدونکو سلامونه نور محمد لهویم ستاسو خبرونه وړاندې کوم د کور کلی د خبرونه مو په کابل او زینو ولایتونو کې د طلاق او تفریق د زیاتوالي په اړه خبرو اترو ته ځانګړې کړې ده په دې لاره چې تر پایا مو ملتیا وکړي گرانو اوریدونکو د رپورټونو لمخې د افغانستان په مرکز کابل او یو شمیر ولایتونو کې د طلاق او تفریق په قضیو کې زیاتوالی راغلی د تیرو کلونو راپدېخوا په مرکز او ځینو ولایتونو کې د طلاق 114 قضیې ثبت شوې دي چې له دې جملې څخه په کندز کې 8 او په هرات کې په 100 زیاتوالی راغلی دی د خزو د چارو یو کارپو محمد اسحاق هاشمی په دې اکله دا چوای
سکال مونږه د طلاق قضیه په مرکز کې یو ول سیالاس قضیه لرو او ولایتو کې هم چنان 114 یا 114 په دې حدوداتو کې ملرو مګر هم په 13 کال تقریبا په ولایتو کې 122 قضیه د طلاق او هم چنان په مرکز کې 95 قضیه د طلاق واقع شوی وو
د بشری حقونو د خپلواک کمیسون د خزو د سانګې مسؤله انارکلی بیا په هیواد کې د طلاق او د تفریق د اندازې د زیاتېدو عوامل جبري ودونه او د خزو له رضایت پرته د هغو نورو کسانو ته ودول او تاوتریخوالی بولي او وایي
هغه ودونه چې د قانوني سن یو څوک نه وي رسېدلی هغه وخت کېږي چې هغوی ژوند کې سازګار نه وي طلاق ته منجر شي یو انسان د بل انسان په بدل واقع نه شي د مدني قانون 9 ماده په اساس دواړه طرف ته لایده مهر تین شي کله چې یو ښځه دادخواهي وکړي یا خپل ستونزه یو قانوني ارګانونو ته مراجعه وکړي خپل ستونزه د بیان کړي هغه حالات هم باعث کېږي چې د دوی ژوند ترمنځ خراب شي او دا دلیل کېدای نه شي د دې په خاطر کله چې زموږ حق نقصېږي د قانوني لحاظ نه دا زموږ وظیفه ده چې موږ دادخواهي وکړو او خپل حق وغواړو د قانوني لحاظ نه
د کابل اوسېدونکي اسدالله وایي که چیرې هلک او نجلۍ یو بل ته په خوښۍ او رضایت واده شي نو کله هم د دوی ترمنځ د طلاق مسأله نه رامنځته کېږي
بیا که چیرې کوم میړه او ښځه په خپل ژوند کې دې طلاق مسئلې ته رسېږي نو باید دوی یو د بل خبرې وزغمي یعنې په کور کې هر څه پېښېږي د میړه او ښځې تر مابین هره خبره هره مسله منځته راځي لومړی باید ښځه کوشش وکړي چې ځکه ښځه د کور جوړوونکې ده هغه باید تر خپل آخري حده پورې کوشش وکړي هغه خپل د خاوند کومه ګزاره د هغو کوم رویه باندې خپل ځان عیار کړي
د کابل د سید جمال الدین د دارالمعلمین محصل صورت میر بیا په هر حالت کې د ښځې او میړه ترمنځ د طلاق له رامنځته کېدو سره مخالف دی دی وایي له میړه څخه د ښځې په جلا کېدو سره ډېرې بدبختۍ رامنځته کېږي تر ټولو مهمه د دوی د اولادونو مسأله او د هغوی د سرنوشت خبره ده چې باید ډېر پام ورته وشي
دغه اولاد د نگاه د اسلام نه د خاوند ته رسېږي کله چې د خاوند ته رسېږي دغه ماشوم چې کله یو مرحله ته کې د زندګي مور یادېږي ورته د مور هم خپل اولاد یادېږي خپل دغه ماشوم د خپل د مور له تربیې نه یعنی له خپل روزنې نه لرې پاتې کېږي همدغه سبب ده چې دغه ماشوم د خپل په زندګۍ کې ناکام وي د اولاد سرنوشت نه ټاکل کېږي
محمد کبیر وایي کله چې یو انجلۍ یو سپین ګیري ته ودېږي هغه مجبوره ده چې خپل ځان ورڅخه خلاص کړي او که نه نو مجبوره ده چې خپل ټول عمر ورسره په غم او درد کې تیر کړي
مثلا یوه ښځه ځوانه ښځه یو سپین ګیري نفر ته ورکول کېږي ځکه چې پیسو په مقابل کې دا پلار غواړي چې پیسې لاسته راوړي او دا ښځه ورکړي یو سپین ګیري په یو صورت کې دا طلاق صحیح ده چې دی باید ورکړي دا ښځه ځکه دا سپین ګیري نشي کولی چې د ښځې خواهشات پوره کړي ډېرې داسې خلک شته چې هغه د دوی سره خوښه نه وي د میړو د ښځې خوښه نه یې خو دوی په زور باندې دا واده سره کوي د دوی دواړو ترمنځ په یو صورت کې هم کېدای شي دی دا ښځه راولاړه شي او له خپل میړه څخه طلاق واخیست
رابعه بارکزی وایي ښځې او میړه ته په کار دي چې د یو بل په وړاندې له زغم او ګذشت نه کار واخلي داسې دې نه کوي چې په مازې خبرې له یو بل څخه بیل شي.
طلاق یو ډیره بده خبره ده چې خدای دې ایس د هیچا په لمن کې د طلاق لکه ونه پرېږدي. او خو ښځه باید تل حوصله وکړي. میرا خو میرا هم باید حوصله وکړي که کوم خطا اشتباه د میرا نه وشو، باید ښځه حوصله وکړي، تعامل وکړي، او که د ښځې نه کوم خطا اشتباه شو بیا میرا باید تعامل وکړي.
د افغانستان ګڼ خلک په دې حقله بېلابېل نظرونه لري، خو اکثر یې په دې باور دي چې د ښځې او میړه ترمنځ دې طلاق رامنځته نه شي. خو ځینې وخت لیدل شوي چې کوم میړونو چې ښځو ته طلاق نه دی ورکړی، د هغو میرمنو په خودکشي او یا ځان وژنې لاس پورې کړی. یو شمیر خلک بیا ښځو ته طلاق ورکول د ځان شرم او پیغور ګڼي. دوی ښځه وژني خو طلاق نه ورکوي. دینی عالم استاد ولی محمد سرور وایي کله چې د ښځې او میړه ترمنځ مشکلات هغه حد ته ورسیږي چې نور د حل لاره موجوده نه وي، نو په دې صورت کې دوی کولی شي د مصلحت په اساس له یو بل څخه بیل شي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ابغض الحلال عند الله الطلاق. حلال ډیر دی او ابغض الحلال یعنی هغه حلال چې د خدای حلال لګرځولی ده اما نه خوښېږي، یعنی بغض ده ورته، هغه طلاق ده. اما دا په اساس د یو مصلحت سره چې د ښځې او د میړه ترمنځ مشکلات دې حد ته ورسیږي چې نور د حل لارې نه وي، په هغه صورت کې بیا الله عز وجل د ښځې او د میړه د انفصال او د بیلتون په خاطر بیا طلاق ورته روا کړی ده. او خدای پاک وایي چې طلاق مرتان فامساکم بمعروف و تصریحم به احسان، چې طلاق دوه ځلته ورکول کیږي. او که چیرې طلاق واقع شو نو بیا په ډېرې ښېګڼې سره او په ډېرې خوبۍ سره او په ډېر یعنی مینه او محبت سره باید چې تصریح منځته راشي، یعنی هغه وروسته کوم مشکلات د ښځې او د میړه تر منځ نه وي، انتقام او غچ اخیستنه نه وي، او یو بل نه جدا شي، هغه خپله لاره ونیسي او دوی دا خپله لاره.
په پارلمان کې د ښځو د کمیسیون غړی هوا عالم نورستانی وایي د ښځو د کمیسیون لخوا تر اوسه په دې باب کومه طرحه نه ده وړاندې شوې چې په هکله یې تصمیم ونیول شي. خو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د هغه قانون له مخې چې د ولسمشر لخوا توشیح شوی او په نږدې وختو کې به رسمي جریده کې چاپ شي، په دې اړوند ښځو ته ډېرې اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي.
دې قانون کې ډېر سهولتونه او ډېرې اسانتیاوې د میرمنو لپاره رامنځته شي چې په هغې له نگاه نه یوه هم د طلاق مسله ده، ځکه چې تاسو پوهیږي چې د زموږ ټولنه او اسلامي ټولنه ده، دا حق میرمنو ته نه ده ورکړ شوی. خو په دې قانون کې لږ ذره قانوني اسانتیاوې رامنځته شوي دي که یو ښځې باندې مثال د هغه میړه د هغه نفقه نه ورکوي او ماغه زوروي او په اصطلاح عامې په خپل قمیمیت کې ساتي او ما د هغې ته نفقه نه ورکوي، نو دلته به اسانتیاوې رامنځته شوي چې د هغې مشکلاتو په اساس دا وکولی شي خپل طلاق واخلي. یا دا چې بې ځایه وهل کیږي یا رټل کیږي یا مثال د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هم لږ سهولت ورته شته چې دا د معاجه دلایلو په وړاندې کولو سره محکمې ته خپل طلاق واخلي. او انشاءالله د دغه قانون په نافذېدو سره به ډېرې نورې اسانتیاوې هم په دې قانون کې شته دي میرمنو ته به رامنځته شي.
کارپوهان وایي کورنیو ته پکار دي چې دغه ټکي ته له اوله متوجه واوسي. دوی باید د خپلو اولادونو د ګډ ژوند مزې له هغه چا سره ټینګ کړي چې د هغو ورسره پوره توافق وي، او که چیرې دا کار وکړ نو بیا دې ټکي ته د کوژدې یا نامزادي په وخت کې ډېر پام وکړي. نامزادي د هلک او نجلۍ ترمنځ یوه ازمایشي دوره ده. په دغه دوره کې هلک او نجلۍ باید یو بل ښه وپېژني. کله چې په دې وپوهېدل چې په واده سره یې راتلونکي مشکلات زیاتېږي او بیا خبره طلاق او تفریق ته رسېږي، نو ښه دا ده چې له یو بله څخه بیل او نامزادي فسخه کړي، چې د دوی په دې کار سره کېدی شي په راتلونکي ژوند کې د طلاق او دې ته ورته نورې ستونزې او پیښې رامنځته نه شي. اوس راځي د خبرونې تمثيلي ټوټې ته غوږ شو چې زموږ د تمثيل د برخې دغه همکارانو په کې برخه اخیستې: ستاره امینی، مسکا ستانکزی، شفیقه لکړخیل او صادق سپینغر.
دغه تمثيلي ټوټه نور محمد لهو لیکلې.
ګوره ته د بی بی ګل د لور د واده ته ورغلې وې که نه؟
خورې کاش نه وای ورغلې.
څه ویلې؟ زه ملا نه لم، کار مې درلود.
ښه دې وکړه چې لاړې نه، ګرمي دې وې خو یو خرابه ډوډۍ وه. خداسې هغه اخیره درجه ډوډۍ یې فرمایش ورکړی و خور جانې. بی بی ګل انګور یو شی اغوستی و چې ما دا 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 د خندا نه مې د پښتورکي ورته ورته شنه سو.
ولې دا ولس کلګانه غوندې دی؟ د خره ته خو نه دې راکښته سوې.
خورې تا ته نه ده معلومه هغه وږې تږې یو مردار کلی په ځان کې مخرابه ډوډۍ؟ خدای دې دغسې واده چاته نه کې ور.
ولې داسې کار کوي؟ څه کالیګان ولې نه اغوندې؟
بلا وهلې دې پیسې ټولوي لکه چې په بانک کې اچوي.
ښایسته رنګې نه زه یې وښه واده بې ورکړې، ښه ډوډۍ بیې کړې وای، ښه کالیګان بیا بولیم ژورته مرانی ورای، لورګانو بیې ښه کالی اغوستې وای.
خدای که دا ناوې م چندان ناوې وه،
خو سرګنې هم ښه خلک نه وه.
ښه ونو نه، اما هم دغسې خلک وله دی سره جوړېده.
مور جانې، د کثافات مې ټول کړه، څنګه یې کړم؟
لا ته خو دې سر وخورې، کثافات څنګه کړم؟ هغه د ماشوم ورور دې دی، ورې که چې بیروني وغورځوي.
زما لمسی هره ورځ شنکۍ جانې غورځوي د بیرون ته.
سمه ده،
دا خو هر شي کې مانه خبر اخلي.
ولې کلکه په لاس
دا چای لږ زر راوړه، کثافات ورکه چای راوړه.
ښه
درته وایې، موږ دلته ناست یو مجلس کوو، چای دې نه دې راوړې راته. تا چای راوړې راته؟ ښه نو ښه دی چې روم تللې، ټکسې به مې د دې خوا هم نیوي. او ټکسې هم څونه ګران سړی بیا
ماتهخورېاخر
به هم داسې ډوډۍ به مې خوړلی.
څلور جوړه کالي مې ورته جوړ کړه چې لاړم، یوه جوړه مې واغوستل چې یو څو دقیقې تېرې شوې، بیا مې بله جوړه واغوستل چې څو دقیقې تېرېدې، بیا مې بله جوړه واغوستل چې ډوډۍ مې وخوړه، بیا مې بله جوړه واغوستل. په خپلو کالو پښېمانه سوم. خورې رازا دغه د دلته ناسته یم، ستړی مشې.
سلام علیکم.
سلام، ستړی مشې خورې؟ څنګه ښه جوړه کور قراری وه؟
شکر
دې. د کوڅې په دروازه کې د کثافات د خزلې څه کوي؟ ټول خلک زیو په لټوي. وی ته څه وګوره، څه حال دی هلته؟
او نور کارونه خو مې کم شو، اوس به د کوڅې کثافات هم ټولوم. چا به غورځولي؟ نو زه څنګه وکړم؟ وسړی
هغه لک وړې دې د دروازې په خونه کې غورځولي دي.
هغه ماشوم دی نو.
کومه لک وړي؟
ریدي وړه.
ولې ته پرې دې کثافات وړي؟
نو په چا یوسم؟ زه یوسم.
ګوره او ښځې یې پرېږده چې زه راشم، زه به یوسم. په هغه کثافات وړي هلته لاره کې غورځي، تر ځایه نه شي رسوي. که تر ځایه هم ورسوي هلته بوی وي، هلته مریضېږي. ولې داسې کوې؟
وروره نو خو ښځه نه سې وتلی، دلته چیرې یوسم؟
وا خورې، خو تاسې نه شي تللی، ما ته دې ووایي زه به ویسم. دا خو
دا نن د کثافات لیدلی چې داسې بړ بړ غږېږي. هر ابرې چې زه درته وایم چې د کثافات وباسه، وای د ما له واسه نه کېږي.
بس همدغه خبرې دي، ټوله ورځ جنګ ته ناست یې. زه درته وایم چې هغه کوڅه پاکه که چې کثافات ونیولې.
زه خو یې نشم پاکولی، شاروالۍ خو نه یم.
نو کثافات دې ولې ماشوم ته ورکول؟
سړی یې نو زه څه خبره یم، ما خو نشوای وړی.
ګوره ښځې، هغه تر ځایه نه شي رسوی، هلته د کثافاتو بېلر د هغې کې باید واچول شي. ما ته ووایه، ما به وړي وه.
سړی اوس بېلر هم ورته ایښی.
ولې نه، د کور نه خواته کوڅې خوله کې بېلر دی، او میدانۍ سره بېلر دی، هغې کې به واچو.
زما لمسی هره ورځ وړي د کور څخه.
ګوره خورې، ستا لمسی هم تا هم اشتباه کوي چې هغه ته یې ورکړ. ښه پوهېږي چې د کثافاتو نه اوس داسې مریضي پیدا شوي چې سړی وژني. خ خبره به دا وي چې کثافات کېدی په ماشومانو وینې سي. زه چې راغلم، ما ته ووایه وښځې چې دغه کثافات دي، زه به ویسم بېلر ته.
خو صحیح ده سړیه،
خوشحال
سار بې ټوله وو. هغه ده چې دفتر تکلی در سره اخلی یا همغلته غورځوه.
دا یوه ښه خبره وکړه، زه هم کور کې دا خبره وکړم.
او خورې، دا خبره حتما کور کې وکړه، نور ماشوم باندې کثافات وینې سي.
خدای نه کړه دا لمسیان مې په مرض اخته نه سي. کوچنیان هم دي په دې ګرمۍ کې، دا به څه کوو؟ دغه نه ډېر سوي دي چې بل لازې ډېرې د هر کورو مخ ته چې وینه کثافات پرته.
خو هر کور همداسې کې وخورې، ماشوم ته یې ورکړې چې دا وغورځوه، هغه چې د ولې نه وي دروازې نه وویستل، چې هر ځای کې وغورځوه، کوڅې ټولې ګنده کړي.
څه په بېلروي کې واچوي؟ بیا به داسې نه کړو. دغه یې ولا سره ته وویل
خیر دی یوسې، اوسې دا بېلرونه یې ایښي دي.
او ښه وایه، دا خو ښه خبره ده.
وا ملالۍ وی لوری، لکه سی چای سوی دا چای را وڑا.
دا دا مور جانه را می ورد
سزا ما ترکیه ورد.
گران آردن کو زمانگ دی دیونه دی خپراونه مطلبونه هم دوم رو هیله دی خپل نیوکی اوراندیزونه پا دی پتا را ولیگی.
با کابل که زمان پتا دا آزادی رادیو پوست باکس 14 یو کابل افغانستان.
او کال پیخور لیک راستاوی نو دا پاکت پرشا بیا دغه پا دا ولیگی.
پوست باکس 274 یونیورسیتی تاون پیخور.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګوریدونکو سلام لیوی بلی با مو خبر کو بیا دی داری فساد پا زد ده تودی مبارزی خبری تودی شوی دی زان تری چپوی چه خدای مگه ده بیستو پا حساب گلار نشی ای داری فساد اسی هم دوم را اگدی ریخی غزولی دی چه طول نره هم نشی استلی خو کلی چه دل منزورلو خبر اگر ماشی نو آغا ترخوارش نشی می واخی ری بل کیگی رازه چه ده خوالی لفساد مو خبر کو پا دی بلا نه خبر پام وکری
خزی تخو لملای دا پیسی در واخله او لاغو نورو پیسو سره کیگده پا هم نوی چی بیزای مصرف نکلینو
و سره دا لکومه کبی دا یوه و نی کیگی چه هر سره یوه یوه لمن راوری لکه چه غلات نملاتا ریلی کسنگا
دا غلا خبره نده دا پیریانو خولی می پیدا کریده
دا چو وایی دا پیریانو خولی دی پیدا کری
هو ولی ایران اسوی
خخ ما ویل چه څنګه دا ټول چارواکی او مامورین ژر ژر پیسې داره کیږي دا ټول لکه چې د پیریانو خولۍ پیدا کړي زه ښه شوه چې تا هم پیدا کړه
یاره ښځې له کومې ورځې مې چې دا خولۍ پیدا کړې ده بیا نه په ستومانی پوسویم او نه هم د شپې په بیدارۍ او بېخوبۍ تر سهاره پیره داسې په خوشحالۍ کومه لکه د واده شپه چې مې وي
ښه ورکوه یې اوس دغه ټوکې پرېږده او رښتیا رښتیا ووایه چې دغه پیسې له کومه کوې ته خو پولیس یې باید د خلکو او د ښار امنیت ونیسې نه چې له چا پیسې واخلې او یا غلا وکړې
ښځې ټوکې نه دي ولې دې باور نه راځي
له پخوانیو نه مې اورېدلی وو چې څوک د پیریانو خولۍ په سر کړي نو بیا یې څوک نه ویني او کولی شي د هر چا شی راوړي او ویې خوري خو اوس ګمان نه کوم چې د پیریانو خولۍ دې څوک پیدا کړي
ښځې همدا اوس هم سته خو له هغو پخوانیو سره یې توپیر دا دی چې کله یې په سر کړې نو ټول خلک دې لیدلی شي خو پیژندلی دې نسي او موټروالا دومره درڅخه ویریږي چې په خپله موټر درته دروي او په خپله خوښه لوټونه په جیب کې درتخته کوي داسې خولۍ ده
زه خو پوه نه شوه چې دا ته څه ګډې وډې وایې
ښځې درته وایم خو په یوه شرط چې بل چاته به دې له خولې نه وځي
زه نه وایم کومه خبره مې دې کړې ده چې دا به وکم
کومه دې پرې ایښې ده دغلته شل قسمه راته وخورئ چې چاته یې نه وایم په سبا یې ټوله کوڅه خبره وي
دا نو د تا خبرې دي زه هېڅ راته مه وایه
ښځې ته مه غومبسه کېږه خبره دا ده چې د شپې لخوا د یوه ترافیک خولۍ په کرایه اخلم او په سروم یې د شپې چې دا بې اسناده موټر تیریږي نو ټول په خپله زما برخه په جیب کې راچوي نور زه هم نه پسې ګرځم
په څو یې کرایه کوې
غنیمت ته دا د شپې 1500 افغانۍ ورکوم
په 1500 افغانیو
او خو هغه دې په 1500 افغانیو چې کم یې پیدا کړم 2000 افغانۍ پیدا کوم
خزه ما ګمان وکړ چې 1500 افغانۍ به ډېرې وي پیسې را وباسه چې کیږدم
ورکوایې تبا تبا یې کړم
ولې
یو بل پولیس له دغه چله خبر سوی وو او خولۍ یې په 1000 افغانۍ ترې کرایه کړې وه
نن شپه یې تا ته در نه کړه
نه
بلا وهلی وې تا به 1500 افغانۍ ورکړې وې
ته هم رښتیا وایې قصور به مې بیا له موټروانانو ایستلی وو سبا شپې ته خو چې په 2000 مې نه پرېږدم
دا کار به دې همدا تېره شپه کړی وو تېره شپه به یې هغه بل هم ګټه لیدلې وي او چې ته یې په 2000 ترې نه غواړې هغه یې په 3000 پکې راکوي
زه خو نه یم درته معلوم تر 1000 روپو یې هم نه پرېږدم
خبرتیا 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 د ټیټو زده کړو نړیوال انسټیټیوټ په لاندې برخو کې زده کوونکي مني ډی 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 سی 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 جے 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 پی آی ایم
timvimzzzwww.xyz علاقمندان دی ډیر ژر ل یو خط عکس او د شپږم ټولګي ل شهادت نامې سره د دغه انسټیټیوټ ادارې تزانونه ورسوي که خپل د تابعیت تذکره نه لري نو د گاونډي ل تذکرې څخه کار اخیستلی شي وخت مه ضایع کوئ او ژر ثبت نام وکړئ تدریس د لاندې بهرنیو استادانو لخوا ورکول کیږي دراز سنگ له هندوستان څخه جان له امریکا نه جوزف له انګلستان نه ابو حامد له مصر نه کرینکو فلوروسیه نه او چین چانګ له چین څخه مناسب فیس مناسب زکړې فیس د تاسې او کامیابول زموږ
اوس دغه د برطرفې کسان واوري
کله چې زه په ولایت کې د پراختیا د چارو رئیس مقرر شوم نو په لومړۍ ورځ د ما معاون راته وویل چې رئیس صاحب ځینې شیانو ته دې پام وي چې بیا ونه وایې خبر کړی به دې وم زه د خپل معاون په خبره پوه نه شوم او چې پوښتنه مې ترې وکړه نو هغه بیا په هماغه ژولې بڼه راته وویل چې مقصد ځینو مسایلو ته پام کوه پوسکنده یې نشم درته ویلی سره له دې چې د معاون خبرې سودا راته پیدا کړه خو ډېر سر مې پسې خوږ نه کړ زموږ د ریاست ودانۍ انګړ نه درلوده نو ما وزارت ته پیشنهاد وکړ چې د انګل د دیوالونو جوړولو امر راکړي او بودیجه یې راته منظور کړي امر مې واخیسته او د دیوالونو د جوړولو لپاره مې څو تنه معماران راوغوښتل چې د یوې شفافې داوطلبۍ په نتیجه کې د دیوالونو جوړولو کار په مناسبه بیه یوه ته په اجاره ورکړم د دیوالونو د جوړولو لپاره 300,000 افغانۍ حواله شوې وې خو یو معمار هم حاضر نه شو چې په 300,000 افغانیو د انګل څلور واړه دیوالونه هم جوړ او هم رنګ کړي په څه خواریو مې یو پیژندوی ګلکار پیدا او دیوالونه په 290,000 افغانیو په اجاره ورکړل د کار په نیمایي کې ګلکار پښیمانه شو او ویل یې چې دیوالونه دې ارزانه راکړي دي آخر مې په 15,000 افغانیو ور زیاتولو ګلکار راضي کړ چې د دیوالونو د جوړولو کار مکمل کړي او په دې ډول مې 15,000 افغانۍ له خپل جیبه پکې واچولې کله چې دیوالونه جوړ شول د وزارت یو څو کسیز هیئت راغی چې د دیوالونو د جوړېدو حساب راسره وکړي او اسناد لاسلیک او تسلیم کړي هیئتانو چې دیوالونه وکتل نو ډېرې خوښ شول او تایید یې کړل چې د وزارت د نقشې مطابق په ښه ډول جوړ شوي دي زه هم خوشحاله شوم چې ښه کار مې کړی دی خو کله چې دفتر ته ننوتو نو د اسنادو د لاسلیک کولو پر وخت یو هیئت هغه بل ته اشاره وکړه چې ورته ووایه بیا هغه بل اشاره ورته وکړه چې ورته ووایه دې خبرې زه حیران کړم او ورته ومې وویل چې څه خبره ده د دیوالونو په کار کې څه نیوکه لرئ که څنګه یو تن وویل چې نه نیوکه نه لرو خو مونږ ویل چې هغه د مونږ ورته ومې ویل د تاسې څه شی د تاسې هغه په خواشینۍ سره وویل نه پوهېږم په څه ډول یې درته ووایم باید خپله پوه شي چې څه درته وایم ورته ومې ویل چې صاحب په هېڅ هم پوه نه شوم هغه بل یې وټوخل او بیا یې وویل له دیوالونو څخه د پاتې شویو پیسو خبره درته کوي په حیرانۍ مې ورته وویل له دیوالونو خو پیسې نه دي پاتې لا چې د ما هم 15,000 افغانۍ پکې تللې دي هغه دي ټول اسناد یې پراته دي له دې سره هیئتان په غصې پورته شول او له دفتره ووتل دوه ورځې وروسته والي ور وغوښتلم او راته ویې ویل چې یو ځل په منډه وزارت ته ورشه عاجل یې غوښته یې له دې سره زه هم ورخطا شوم او په منډه مې ځان وزارت ته ورساوه د وزارت د اداري ریاست له کړکۍ نه یو چا سر راوویست او په یو کاغذ یې په دامخ وویشتم ما چې تر څو د علت پوښتنه کوله نوموړي په غوسه راته وویل چې ورکېږه کم عقله برطرفه شوی یې هغه مکتوب ولوله په خپله به پوه شي حیران پاتې وم چې څه وکړم لږ وړاندې راغلم او پاڼه مې ولوستله په پاڼه کې داسې راته لیکلي وو ته یو نالایقه نااهله او بې کفایته سړی چې نه په نیمه پوهېږې او نه د سر پرې خلاصېږي نه ځان ته ګټه رسولی شي او نه بل ته نه د ځان په درد خوري او نه د بل چا له همدې امله هیواد او حکومت دغسې هفته پامو کسانو ته هیڅ ضرورت نه لري او سر له همدانن څخه برطرف او سلبې اعتمادي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبد الله سمدی عبدالرحمن سپوږمۍ مسکا ستانکزی او صادق سپینغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 جلال آباد 4 کندز 1 خوست 1 او یونیورسټي ټاون پېښور 1400